شنوندگان، بینندگان عزیز سلام، با برنامه روک و راست اسپین خبری خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکار محمد شکیب دوست برنامه امشب گردانندگی میکنیم.
زما سلامونه او نیکی هیلی هم ومنی پروگرام ته په خیر راغلی. د خبرونه مو یو ساته ده او د یو مشخصی موضوع په اړه به د خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، او د ترڅنګ په دې خبرونه کې یو مهم راپورونه هم شته چې هغه به هم سره وګورو.
بله، انتخاب یک رئیس جمهور اصلاح طلب در ایران و همچنان متحد خواندن طالبان در مبارزه با تروریسم از طرف پوتین چه پیامدهایی در منطقه خواهد داشت و واکنش این مسائل در کشورهای همسایه افغانستان چه خواهد بود؟ این مطالبی است که در بحث امشب با مهمانای محترم در میان میگذاریم. مهمانای محترم جناب آقای دکتر نعیم اساس، کارشناس روابط بین الدول، و جناب آقای محمد اجمل زرمتی، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند.
دوړو ملمنو ته خراغلاست ویو. دوستانو، لکه څنګه چې یادونه وشوله، په ایران کې ټاکنې وشوه. د ایران د ټاکنو اداره وایي چې مسعود پزشکیان د جمهور ریاست د ټاکنو دویم پړاو ګټلی ده. پزشکیان ویلي چې د غواړي له ټولو خواوو سره د ایران اړیکې ورغوي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې په ګاډی سره وینو.
اصلاح طلبانو من مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ د دوهم پړاو ټاکنو کې خپل سخت دریځ سیال سعید جلیلی ته ماتې ورکړي. په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو دوهم پړاو وروسته له هغه وشو چې د جون پر 28مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې په تاریخي توګه تر ټولو کمو خلکو خپل رای وکارولی. د هلیکوپتر په حادثه کې د ایران د مړه شوي پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستې لپاره د ناڅاپي ټاکنو په لومړي پړاو کې 65% ایرانیانو خپلې رایې ونه کارولې. د ایران نوي ټاکل شوي ولسمشر پزشکیان د لویدیځې نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو او پر دغه هیواد د کلونو سختو ځپونکو بندیزونو او پر ښځو د ټیکري د جبري په سر کولو قانون د اسانولو ژمنه کړې. خوشانون کې باوري دي چې اند پزشکان د کمی کچې سمونونه به تر ډیره بریده د سختدریزو لخوا د ایران د کنټرولیدونکي حکومت لخوا وننګول شي.
نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د غواړي د لویدیځ نړۍ سره تماسونه ټینګ کړي تر څو د نړۍ د لویو قدرتونو سره په بل قوتوګه یو نوی اټومي تړون رامنځته کړي. خو بیا هم پزشکان پوښه دا منلي چې د ایران روحاني مشر خامنایی د ایران د حکومت په سر کې دی، او په خپل پزشکان هم حساس امنیتی دنده او یا هم د اټومي اصولو په تړاو د خبرو اترو کومې دندې نه دي درلودلې. له دې امله دا روښانه نه ده چې نوموړی به څومره اغیزه ولري.
په ورته وخت کې یو لوی شمېر ایرانیانو د تهران په ګډون د ایران په نورو خارونو کې د نوي ولسمشر ټاکلو ته غبرګونونه ښودلي.
که رښتیا ووایم، زه یوازې دا تمه لرم چې په ایران کې قیمتي راکمه شي او ځوانانو ته په اسانۍ سره دندې پیدا شي. بس همدومره، زه نورې ځانګړې هیلې نه لرم. زه خوشحاله یم چې ښاغلی پزشکیان ټاکل شوی دی.
زه د پزشکیان په اړه اوس یو مثبت حس لرم، خو شرط دا دی چې د هغه ژمنې چې کړې دي پوره کړي.
د ایرانی چارواکو د وینا له مخې په ایران کې د جمعې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو په دوړیم پړاو کې لکارول شو یو ټولو 1.5 میلیون رایو څخه شاوخوا 14.5 میلیون پزشکیان او 15.5 میلیون د هغه سیال مسعود جلیلی ګټلی. خو نړیوالو بې پرېد څارونکو د ایران ولسمشریزې ټاکنې نه دي څارلي. بلخوا پزشکیان په یو نازک وخت کې واک ته رسیږي. په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له امله تاوتریخوالی په لوړه کچه کې دی. ایران خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکوي، او په امریکا کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې چې دغه ټاکنې د امریکا او ایران ترمنځ همکارۍ په خطر کې اچولی شي هم رانږدې دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
گزارش را در رابطه با انتخاب نهمین رئیس جمهور ایران شنیدین. شما شنونده و بیننده برنامه روک راست اسپین خبری هستین که در رابطه با آخرین تحولات سیاسی در منطقه صحبت میکنیم. رقمی که پیشتر معرفی کردم، مهمانای محترم برنامه دکتر نعیم اساس، کارشناس روابط بین الدول، و آقای محمد اجمل زرمتی، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. پولیسر برنامه میگن که جناب آقای اساس با خود داریم. آقای اساس سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای مرا میشنوین آقای اساس؟ من صدای شما را ندارم آقای اساس. شما صدای مرا میشنوین؟
صدای ما داره؟
بله بله اینا رو شنیدم. تشکر از حضور شما، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلام به شما همچنان همکاران گرامیتان و شنوندگان و بینندگان عزیز.
تشکر. در آغاز ما در این برنامه میخواستیم که در آغاز شروع بکنیم از ایران، بعد سر مسائل شوروی و طالبان، ببخشید روسیه و طالبان و همسایه افغانستان بحث کنیم. نخست نهمین رئیس جمهور ایران که یک اصلاح طلب است انتخاب شد، چی فکر میکنید که آیا با وجود شورای نگهبان و قدرت و نفوذ علی خامنه ای میتونه با اون رقمی که انتظار برده میشه و یا حامیانش انتظار میرن با عنوان یک رئیس جمهور اصلاح طلب وارد کارزار شد؟
تشکر از شما. اول ببینید که خود ساختار سیاسی ایران، شما این اول قانون اساسی که در قانون اساسی ازی بسیار تبعیضات مختلف، تبعیضات جنسیتی، تبعیضات در رابطه با افکار احزاب سیاسی و بعض مطالب دیگه که در اونجا موجود است یک موضوع. موضوع دیگه ای که خود خامنه ای تقریبا تمام قدرت به دست از این است. ما در امو ابتدا شما ببینین که پزشکیان گفت که ما از اوامر خامنه ای، یعنی تحت اوامر خامنه ای اینا عمل کردشان خواهد بود، یعنی عمل میکنن. و دوم از قانون اساسی اینا، از قانون اساسی اطاعت میکنن. اولی که قانون اساسی ایران شما ببینین، خب یک موضوع بحث دیگه است که در اون بسیار مشکلات موجود است که البته تبعیضات مختلف، ولی تا جایی که میبینیم خود پزشکیان یا رئیس جمهور، هر رئیس جمهوری که اینا تابع قانون اساسی و اوامر رهبر خود هستند. چون سیاست ایران، دکترین سیاسی ایران، چه دکترین سیاسی داخلیش و خارجیش، روی پرنسیپ های مذهبی استوار است. با او اساس ما فکر نمی کنم که تغییرات بسیار بزرگی در سیاست داخلی و خارجی ایران با آمدن پزشکیان به وجود بیاید.
تشکر آقای اساس.
جناب اساس، ستاسو به نظر پزشکیان به پوس وقتی چه ایران یو ډیر نازک حالت کې ده، په منځنی ختیځ کې جګړه روانه ده او په نورو برخو کې هم لکه اټومي پروگرام باندې د غرب سره ستونزې لري، پزشکیان به څنګه وکول شي دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي؟
ما فکر میکنم که خود خامنه ای و زعمای ایران به که سیاست ایران در یک بنبست قرار داره، به او اساس نه تنها در سطح داخلی، در سطح خارجی هم شما میبینین که مشکلات، مسئله بعضی کشورها میگن که ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا میکنه و امی مشکلات اقتصادی که ایجاد کرده مناسباتش به غرب و اینا، فکر میکنم که طرف یک سمت به سمت میرن که با جهان میخواین که رابطهشون تا جای نزدیک شوه و ایران از این بزنبست سیاسی و اقتصادی اینا بیرون بکنن. من فکر میکنم که خواست خامنه ای و زعمای خود ایران است. و اگر شما ببینید که، من یک چیز دیگر اضافه میکنم که در انتخابات ایران شما ببینید که در مرحله اول، دوره اول، بیشتر از 60% مردم در اینجا اعتماد به رژیم نداشتن. البته نه تنها به پزشکیان و کسانی که خود در اینجا کاندید کرده، بلکه به رژیم اسلامی. و در دوره دوم بیشتر از 51% مردم برای اینا رای ندادن. در مجموع، اگر مجموعه مردم ایران رو ببینیم، و اینجا یک بحران مشروعیت هم در داخل ایران موجود است. با او اساس من فکر میکنم که به سوال شما پاسخ بودم که اینا فعلا به این معتقد شدن و وادار شدن که باید به طرف جهان اینا در باز بکنن و جهان با جای اینا مناسبات خود هادی بسازن با جهان، بخصوص غرب.
تشکر آقای اساس. به مورد نخواد باشه که اگر در این مورد بپرسیم که خب بعد از لابیگری ایران به خاطر از اینکه طالبان بالاخره در نشست دوم سوم دوحه را پیدا بکنه و اونا هم رفتن، فکر میکنید که رابط حکومت جدید ایران با طالبان چگونه خواهد بود؟
یک چیز دیگه است، متوجه باشین که نه تنها ایران، هر کشور مناسبات یا بگویم روابط سیاسیشون به اساس منافع ملیشون تعیین میشه. شما ببینید که چه از بنظیر بوتو کسی بود که آدم بسیار روشن بود، کسی است که عامل اساسی آمدن طالبان در دوره اول بود. ایرانی ها همچنان به این مفهوم نیست که تنها پزشکیان به مناسباتشون، طالبان در دراز مدت برای ایران بسیار خطر بزرگ هستند، ولی در کوتاه مدت اینا میخواهند چنین با مناسبات حسنه با افغانستان داشته باشند، به خصوص با طالبان افغانستان. چون موضوع امنیتی یکی از دغدغه‌های اساسی برای ایران است و ایرانی‌ها مثل کشورهای همسایه مجبور هستند، چون یک تعداد بلوچایی که در مخالفت با ایران امروز سلاح به دستشان است، یک تعداد کثیر از اینا رهبرانش در ایران است. ایران کدام راهی دیگه نداره که با طالبا به جز اینکه یک مناسبات در تعامل باشه، نه در تقابل با طالبا. من فکر میکنم به منافع ایران نیست در همین مقطع فعلی.
تشکر جناب آقای اساس. پروفسور برنامه میگن که مهمان دیگه برنامه آقای محمد اجمل زرمتی را هم از طریق تلفن با خود داره.
زرمتی صاحب سلامونه، تاسی زمونږه غاوري؟
بله اوس تاسو آواز اورم.
ډیره زیاته مننه، خدای دې وکړي چې تاسو پروګرام تعقیب کړی وي. موږ په دې جریان کې هڅه وکړه چې تاسو سره رابطه ټینګه کړو، اما لنی کمرغه دغه د رابطه ټینګه شو او تاسو موږ سره په پروګرام کې هستی. ډیره مننه له وخت نه. موږ په ایران باندې بحث کوو او د ایران د نوی ولسمشر د ټاکل کېدو پر موضوع او دا چې دغه ټاکنه د سیمه پر حالاتو باندې څه اثر وکړي، د مو د پروګرام د بحث موضوع د لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ. اوس راځم پوښتنه ته، ستاسو په نظر د ایران ولسمشر یا نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د افغانستان په اړه به څه ډول تګلارې غوره کړي؟ تاسو پوهیږئ چې په ایران کې دوه ډوله سیاستوال په قدرت کې معمولا اصلاح غوښتونکي او محافظه کاران، او په دغه ټاکنو سره یو نوی تحول راغی چې یو اصلاح غوښتونکی مخکې شو. نو اوس د دوی تګلارې به څه وي؟
تاسو ته هم در ستاسو همکارانو ته او استاد قدرمند میلمه ته سلامونه نیکشیل مندی کن. مخکې دی چې تاسو سوال ته راشم، به دا وي چې اول د خپله د ده د شخصیت وپېژنو چې دی څنګه دې موقف ته راورسېدو او چا دې موقف ته راورسول. دی ګوري تقریبا داسې ویل کېږي چې اویا کلان دی او په مسلک هم سیاست نه دی، بلکې د طب لوستی دی، جراد قلب دی، او ولی په سیاست کې دای داخل وو کله چې هغه انقلاب په ایران کې تقریبا 1990 کال را پدې خو، یعنی دا انقلاب کامیاب شو. دی مهم غړی دی د انقلاب، یعنی په بیلابیلو څنګه کې کار کړی دی. ولی په لومړي سر کې دی، یعنی دې طرفدار د حجاب وو، یعنی حجاب به غوښتل چې باید عملي شي، هم په شفانو کې او هم پنتونو کې، او 15 ځلې پارلمان ته د نمایندګي کړی ده په همدې ډول سره. خاتمی په وخت کې د صحت وزیر وو. ولی تر هر څه مهم دا ده چې دی یو اصلاح طلبه سیاست مدار دی، یعنی داسې غواړي چې دې تاکید په اصلاحات رامنځته شي او په ډیپلوماسي او نیګوشیشن او مذاکراتو او فعال ډیپلوماسي باندې دی ډیر تاکید کوي او ډیر ورته مهم دی، تر دې چې مثلا هغه نور ګوندونه چې هغه هلته وکړ تندروان وو یا محافظه کارانو دای ورکې کنه د دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر تاکید کوي، غواړي چې غربي نړۍ سره تعاملاتو طرف ته ولاړ شي او اړیکې ورغوي. او بل خبره دلته دا ده وګوري چې دی د خامنه‌ای چې دا فعلاً د رهبر د ایران د غلم ملاتړ څخه برخمن دی، یعنی تاسو له نن څخه شپږ میاشتې مخکې حتی دی پارلمان ته نه پرېښودل کېدو، بیا خامنه‌ای مداخله وکړه، دی حتی پارلمان ته پرېښودل، یعنی د هغه د پرمختګ مخه یې نیولې وه. بیا تاسو ګورئ چې کله چې د ایران دا حکومت رامنځته شوی، خپله رهبري یعنی په نورو شیانو کې دومره مداخله نه ده کړې، ولې دی له شپږو نفرو څخه راخیستل کېږي کی څلور نفر او په څلور نفر کې هم بیا هم نه مداخله کوي، راپورونه داخلي یا هغه مداخله کوي، او دوی غواړي چې باید راتلون کوي کس چې جمهوری ریاست ته رسیږي هغه باید اصلاح طلب وي. یعنی دی خامنه‌ای یا د رهبری په ملاتړ باندې دغه په هڅو باندې دغه چوکۍ ته رسیږي. او دغه
خامنه‌ای ولې وغواړي چې یو اصلاح طلب درشي؟ خامنه‌ای خو معمولا په دودیز ډول د محافظه کارانو سره راحت کار کولای شي، نو څه بدلون راغله په لوی تصویر کې د ایران په پالیسۍ او تګلارو کې؟
ګوري په ام په نړیوال سیاست کې یعنی هیڅ څه ثابت نه پاتې کیږي، حامد نه پاتې کیږي، تحولات را روان دي په نړیوال سیاست کې یا نړیوال سټیج کې. بل خبره ده ته تاسو ګوري چې په تیرو دریو کلونو کې په ایران کې ډېر شدید تظاهرات وشول، خلک راپورته شول او خلکو غوښتل چې یو سلسله اصلاحات باید رامنځته شي. نو اوس خامنه‌ای غواړي چې خلکو ته دا ووایي چې ستاسو آواز باوجود دې ستاسو یعنی اختشاشات وکړل، مظاهرې وکړل، تاسو اواز ته مالا بای کوئلی، نو په دغه شرایطو کې دای راغوالي سي یعنی په قدرت کې شامل کړي د خپل ځان سره. ولی په بل خبره دلته دا ده چې تفاوت د اصلاح طلبانو او نور هغه روانو یا مفلسه کارانو دا ده چې په بهرنۍ تګلاره کې ده. دوی ډېر تاکید په دې کوي چې له مخکې ما اشاره وکړه چې په مذاکراتو باندې، په ډیپلوماسي باندې، په نړیوالو تړونونو باندې دوی ډېر تاکید کوي او غواړي سي د کلکیچ طرف ته موږ باید ولاړ نه شو. او اصلي خبره هم دلته ده په ډیپلوماسي کې، کله چې د خبرو اترو باب تړل کېږي بیا د سیاسي انزوا بس رامنځته کېږي، بیا د کلکیچ بس رامنځته کېږي. او ایران خو ور له مخه په کلکیچ کې داخل دی، نو هم غواړي خامنه ای رهبری د ایران چې هم د خلکو هغه د اعتراضات او سیدي غوښتنه وه دغه هم مخه ونیول سي. او بل غواړي سي د نړۍ سره چې په نړیوال سیاست کې چې په امریکا کې هم جمهور پوهان راځي، ترامپ واک ته رسول کېږي، د اوکراین مسله یعنی دغه د خبره د حل لاره پیدا کېږي، په غزه کې جګړه حل کېږي، نو د ایران مسله بیا هم مهمه کېږي. نو په دغه شرایطو کې غواړي چې یو داسې کس چې حد اقل یو داسې پلیئر وي چې هغه په نړیوال اصولو باندې پوهوي او نړیوالو ته هم حد اقل ورته مطرح وي. ولې په پراخه کچه باندې د افغانستان په تړاو باندې چې د تاسو سوال په تړاو مخکې کوم داسې خاص تغییرات نه راځي، ولې ځکه چې دوی به هم هغه پالیسي مخته وړي کومه پالیسي چې مخکې وه. ځکه تر دلته یوه خبره واضح کړم، سره که دلته توندوان کامیاب سي یا اصلاح طلبان کامیاب سي یا کوم بله ډله کامیاب سي، رهبري د اعظم سي کوم تصمیم ونیول سي
اونی سی آقا کیگی زکر
در
خپل
هم
پو انتخابات
که
اونی تشکر آقای
زرمتی آقا سبه مختولم چه رهبری دی ازم مطا وی
بله بینه تشکر. سوالای بعدی هم هست جناب آقای اساس امیر خم که در آغاز گفتیم خب در برنامه آخرین تحولات سیاسی را در منطقه میبینیم، از ایران شروع کردیم، شما پیشتر به جدایی طلبان بلوچ هم اشاره داشتیم. حکومت پاکستان نه تنها با بلوچ ها بلکه با تحریک طالبان پاکستانی و بالاخره با طالبان هم تنش‌هایی داشتن و در آخرین تحولات حکومت پاکستان گفته که اگر لازم باشه لانه های مخالفان حکومت حتی در داخل افغانستان هم هدف قرار میده. در چنین یک فرصتی چی فکر میکنید که حکومت پاکستان چی گزینه داره؟ عملیات نظامی و یا برعکس لابیگری و سازش و میانجیگری؟
مثل کامران خان از داخل زندان هم برای حکومت پاکستانی توصیه کرد که بهترین راه و بهترین گزینه مذاکره با طالبان. امروز شما ببینید که اگر خود ساختار تحریک طالبان را ببینید، تحریک طالبان پاکستان مشابه با تحریک طالبان افغانستان یا طالبان افغانستان، اولی که از لحاظ ساختار، از لحاظ ایدئولوژیکی اینا قرابت دارن، دوم از لحاظ قومی، شما اکثر از اینا پشتون هستن و اینا در یک امو مدارس که در سرحدات پاکستان افغانستان قرار داره اینجا کلشان درس خوندن و یک جای اینا تقریبا 30 سال از 40 سال به این طرف یک جا زندگی میکنن، حتی در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی افغانستان مورد تجاوز قرار داد اینا و در کنار هم جنگ میکردن مثل پدر اقانی. اینا من فکر میکنم که پاکستان سیاستی را که حال در پیش گرفته که به اصطلاح لانه های تروریسم در افغانستان، چون خود از اینا پدر اینا هستند، ماری که اینا به اصطلاح تربیت کردن در آستین خود، پس امروز اینا را میگزه. من فکر میکنم که بهترین گزینه برای پاکستان نخواهد باشد، بخاطر از این که پاکستان توان هزیره نداره که امروز در جاهایی که اینا هستن، شما در 2400 کیلومتر یا فاصله‌ای که از چترال تا از دره اسماعیل خان تا چترال موجود است و در این سرحدات پاکستان بتونه در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان در داخل پاکستان در این سرحدات کنترل بکنه. فکر میکنم که عملیات های اینا بعض اوقات داخل افغانستان و بسرا در افغانستان حملاتی را انجام میتن، زیادتر بخش تبلیغاتی دارم. من فکر میکنم که موثر نخواهد بود و به نفع پاکستان هم نیست و در دراز مدت اوضاع پاکستان خرابتر و خرابتر میشه، چون در پشت سر ازی دستگاه استخباراتی دیگه است که ازی چون چین در اینجا سرمایه گذاری بیشتر از 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و میکنه و یک تعداد کشورهایی است که از چنین سرمایه گذاری های چین در پاکستان با منافعشان نیست و اونا هم در پشت سر هی تحریک طالبان پاکستان و همکاری های استخباراتی که اینا با من فکر میکنم با طالبان دارن نه تنها عملاتی که در داخل پاکستان صورت میگیره از طرف تحریک طالبان یا گروه های فنتیک یا تروریستی دیگر، در حقیقت وزی دستگاه های استخباراتی دورتری است که منافع بسیار درازمدت در اینجا دارن. تنها این مشکل، مشکل پاکستان و افغانستان و طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان نیست.
تشکر جناب آقای اساس.
جناب زرمته صاحب، در اساس صاحب در خبر و پدوام از ده پختنه مترکی گی چی دقد پاکستانی طالبان و ده تحریک اغا اصلی هدف او مخد سده ده پاکستان باور خدا ده چی تی تی پی پا افغانستان که جالی لری او ده افغانستان طالبان تری ملاتر کهی. اساس صاحب وی چی دلت نور لسونه هم شته، مثلا اغای ودونه چی د چین د پاګاون سره مخالفت لري او یا په یو شکل په پاکستان کې د چین د ګټو نه راضی نه دي او په هغه شکل چې چین حضور لري پاکستان کې. اوس پوښتنه زده کوم چې ولې پاکستان د ټي ټي پی خطر ته یوازې د سی په محدود نظر ګوري او طالبان په نخښه کوي، فکر کوي چې پاکستان دغه د خپل دښمن او یا د خپل رقیب په پیژندلو کې ستونزه لري؟
ګورې یو شی د تاسو سوال په تبات باندې وګورم، احمد فشتي یو دیسې په پبلک کې لیدای دغه مسله باندې او یو ډیر خو واضح کړی دی. ډي ټي پی په اړه باندې باس رامنځته کړی دی. ډي ټي پی ایدیالوژي صحیح ده، مخکې تاسو مېلمه هم ورته اشاره وکړه چې دغه ایدیالوژي چې ده د اسلامي امارت یا د افغانستان د طالبانو سره په ایدیالوژیک لحاظ باندې برابر دی، ولی هغه کوم موخه چې دی لري هغه تفاوت لري. د افغانستان طالبان د افغاني جغرافي لخبره خلې ځلې کوي او غواړي چې خپل تسلط په افغاني جغرافي باندې ولري. دا یو مسله. د ټي ټي پی کوم یعنی خوځښت دی یا ډله سي ده، هغه غواړي سي یعنی خپل حاکمیت یا په پاکستان کې په پراخه کچه باندې ترلاسه کړي، نه په افغانستان کې. نو هر یو د خپل جغرافي د یعنی د حاکمیت لپاره یا ترلاسه کولو لپاره علي زده کوي او د دې تر د پردې تر شا سیده سي ځینې استخباراتي لاسونه به وي. ولی هغه عملیاتونه یا په تیرو تقریبا 23 کلونو کې هغه سربخوده کوم نظامی عملیات چې د پاکستان فوز په قبایلي سیمو کې رامن څکلاو لاو دي تلفاتو کچا ډیره وروړه شو او کورونو باندې بمبار وکړل او همیشه تاسو وګورئ چې د قبایلی سیمو سره یو تاسو به همیشه چلن کیږي لیغو سره کیږي، یعنی په ټوله کې کوم پښتانه قومونه چالت پراته دي لیغو سره کیږي، د بلوچ سره کیږي. نو هغوی هم مجبور دي چې د خپل بقال لپاره یا د خپل موجودیت د ثابتولو لپاره مجبور دي چې د اقدامات تر سره کړي، عملیاتونه کوي، جګړه کوي. ولی دا په دې خاطر چې د پاکستان اوسنۍ حکومت او تیر حکومتونه سي هغه په دې باندې نه دي توانېدلی سي دغه دلی ټپلو سره د مذاکراتو طرف ته ولاړ سي، د خبرو اترو طرف ته ولاړ سي او د یو هغه مشروع غوښتنې سي هغه په پام کې ونیول سي. تاسو نن ورځ تاسو پنجاب وګورئ، پایتخت مقایسه کړئ، بیا راسې پېښور ته، بیا راسې کوټې ته، تاسو وګورئ چې هیڅ تفاوت، یعنی ډېر لوی تفاوت رامنځته کیږي. تاسو د یو په اقتصادي یعنی د خلکو اقتصادي وضعیت وګورئ، نو دا دې معنی ده چې تاسو تر ازي هغلته یعنی طبیعي زیرمې او استخراج کوي د پنجاب لخبره، نو دا د خلکو لخبره په ټوله کې که بلوچان دي یا پښتانه دي د سرحد بیغه طرف کې چې پراته دي د فردي کرښې خوا ته پراته دي، دغو لخبره د منلو وړ نه ده. نو ځکه داسې خوځښتونه هم رامنځته کیږي او دوی هم مجبور دي چې دا خوځښت وغواړي چې لوی سي، مجبور دي چې بهرني مرستې به هم ورسره کیږي. ولې بهرني مرستې هر هیواد چې مرستې کوي یو د امنیتي ګټو پر اساس باندې دوی له داسې ډلو ټپلو څخه مرستې کوي. نو په اوسني شرایطو کې وضعیت ډېر ټینګړی دی.
بله،
تاسو وګورئ ورته هم یو شی غواړم چې واضح کړم. خپل یعنی احمد تشدی هم په دې اند چې پاکستان چې کله وار وال ډیر سختو ازمایښتونو سره مخامخ شوی، ولی د پاکستان راځي شین چې دی یا سیاسي طبقه چې ډیر وښیار دی، ایغه ډیر خرابې ته هم نه پرېږي، دوی بیا خپل منځ سره جوړیږي. یعنی تاسو وګورئ چې کله کله داسې وضعیت رامنځته شوی چې هر څوک یعنی ډیر مهم تحلیلګران په شمول دي برنامه ټروبن په دې باندې فکر کوي چې
شاید پاکستان و پاشل سی شاید پاکستان تجزیه سی ولی بیا هم د خپل منځ کې په یو ټغر باندې را منځ یعنی راتوریږي یعنی هغه د کمپرمایز چورتوای هغه په دیدی په سیاسونو کې شتون لري متاسفانه چې دا زموږ په سیاسونو کې شتون نشته نه لري نو ځکه موږ د جګړې طرف ته ورو او بل خبره دلته دا ده چې د پاکستان سیاسین سی دي یا هغه په اصطلاح اساسي لوبغاړي سی دي هغه نظامیان دي او نظامیان اوس هم په بهرني تګلاره کې افغانستان د غول اخبره هغه ستراتیجیک ټیپ چوتاله یا اون ستراتیجیک اوس هم ورته
مننه جناب زرمته صاحب اوس فیسه په دې برخه کې کولند د ما وخلص تاسو
بله یک پیام گوش میتیم پیام بعدا بس خود دنبال میکنیم
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید
شما بیننده و شنونده برنامه روک و راست سپین خبری هستین که با آخرین تحولات سیاسی در منطقه اختصاص یافته جناب آقای اساس رقمی که شما هم پیشتر گفتین و مهمان ما آقای زرمتی هم گفتن یک از نگرانی های عمده منطقه هم نفوذ و گسترش تروریسم منطقه است طالما حکومت پاکستان هم خود همیشه همواره قربانی تروریسم دانسته و ادعا میکنه که خب از داخل و یا از خاک افغانستان بالایشان عملیات صورت میگیره در دیمی رابطه در تازه ترین تحولات رئیس جمهور روسیه آقای پوتین طالبان را در جنگ بر ضد تروریسم متحد خود دانسته فکر میکنه که چقدر با برای رفع نگرانی های خود است و چقدر به خاطر لابیگری در منطقه است به طرفداری طالبان
این طور است که اگر شما مناسبات طالبان را من اضافه میکنم از امریکا را هم طالبان را با روسا ببینید رابطه عمیق بین طالبان و روسا هیچگاهی موجود نبوده درست است که طرفداری کردن یک مدتی ولی یک رابطه که مثلا امریکایی ها با طالبان داشتن یا با جنبش های فناتیک و اسلامیست و تروریست دارن از 40 سال به این طرف روسا چنین سرمایه گذاری نکردن و فلحاظ هم من فکر میکنم که بیشتر روس ها نسبت به تقابل تعامل با طالبان انتخاب کردن چرا انتخاب کردن که امروز از کشورهایی که در دور پیش روسیه هست و خصوص اعضای کشورهای سازمان همکاری شانگهای به شمول چین تمام سازمانهای تروریستی یا فناتیک یا اسلامیست از اینا در صفوف طالبان هستند گیریم برای یک لحظه قبول کنیم که روسها تقابل با طالبان در پیش بگیرن نه تعامل از این تقابل چه به سودشان خواهد بود تمامی جنبش ها امروز در صفوف طالبان هستند هرگاهی که کوچکترین حرکتی بکنن اشتباهی روسا یا تاجیکستان یا ازبکستان یا کشورهای دیگه خود امنیتی کشورها از بین میره چون این جنبش ها در داخل افغانستان هستند ولی حالا من فکر میکنم که زیادتر بیشتر جنبه تبلیغاتی داره که و این فکر میکنم که یک رابطه بنیادی و اساسی و همکاری استخباراتی بین از اینا موجود نیست حتی در گفته های خود پوتین گفت که گرچه افغانستان عضو ناظر است از 2012 در سازمان همکاری شانگهای اینا نماینده طالبان را به این کنفرانسی که چند روز پیش بود اینا نپذیرفتن حتی پوتین شما متوجه اگر شده باشین گفت که گروه کانتکتی که ایجاد شده است اونجا و ایجاد میشه با طالبان در تماس شود که یعنی موقف افغانستان از عضو ناظر به حساب حتی پایین تر می آید در حالی که ایران این کسای دیگه که مثلا مانند پاکستان که در سال 2015-16 با هند اینا عضو اصلی شدن افغانستان از 2012 عضو ناظر بود و الله از عضویت ناظر امروز تقلیل میکنه موقفش، یعنی کانتکت با افغانستان گرفته شده. با او اساس من فکر میکنم که از یک طرف اینا به فرانسوی ها میگن که گرم و سرد شما شوف خواه، یعنی بازی میکنین، از یک طرف اینا میگن که چندین بار گفته شد، یکی از چندین مسئولین روسیه گفت که از خاک افغانستان برای ما تهدیدهای مختلف است و 280 و 180 عملات انتحاری و تلاشهای شده بود که در این چهار طرف روسیه و در روسیه اینجا عملاتی صورت بگیره، اوی از داخل افغانستان اداره میشه. از یک طرف اینا میگن که طالبان به ما یک تهدید است، از طرف دیگه میگن ما با طالبان یک همکاری داریم. ما فکر میکنم که زیادتر اینا میخوان که دست امریکا را تا جایی یا به موزم سیاست خودشان کوتاه‌تر بسازن و بتانند که تاثیراتی که امروز امریکا در افغانستان داره او را کمتر بسازن و بیشتر اینا رابطه خود با طالبا زیادتر بسازن. ولی من فکر میکنم که یک رابطه تو اساسی و بنیادی بین طالبا و روسا موجود نیست.
تشکر آقای استاد.
جناب زرمت صاحب، تاسو ته ګرځو د روسیې خبره وشوله، تاسو واوریدل چې د روسیې ولسمشر طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې یو همکار بولي. د بلې خوانه پاکستان بیا بیخي متفاوت نظر لري. پاکستان وایي چې طالبانو ټي ټي پي ته ځاله ورکړې ده، په یو وخت کې داسې وایي چې دوی د ترهګرۍ څخه حمایت کوي. اوس په دغه سیمه کې م یو واحد دریځ او نظر نشته، د چا ومنو په دغه برخه کې؟ د روسیې خبره ومنو که د پاکستان؟
من یعنی که موږ راسو هغه د پوتین کوم دکتورین سلی بهرنی تګلار لخبار د وزه کړی دی، کله چې اسلامي امارت یعنی واک ته ورسېدو لې وروسته په غونډو مجلسونو کې ور باندې بحث کېږي. تقریبا په ټوله کې یعنی شپږ یا پنځه مسائل دي چې ډېر مهم دي د افغانستان په تړاو باندې، او دا د روسیې لخبار یعنی همیشه ور باندې تاکید کړی. اول دا دی چې دی غواړي له اسلامي امارت سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، یعنی ډیپلوماتیک انګیجمنت چې ورته وایي، یعنی دا غواړي چې له اسلامي امارت سره دی تر یو حده پورې وساتي. او په همدې ډول سره تاسو وګورئ سفارتونه هم د اسلامي امارت په مسکو کې خلاص دي او هم په کابل کې د سفارت تر یو کچې پورې خلاص دی. دا یوه مسله. بل امنیتي مسایل دي چې روسیه ورته اندېښنه لري او نه غواړي سي، او په دې آن باندې دا روسیه چې د افغانستان بې ثباتي د مرکزی آسیا بې ثباتي ده، او که چېرته په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کړي دلته ډلې تپلې نورې هم ځای په ځای سي، داعش چې ځان لاخپاره ډېر خطر ویني او نورې ډلې چې د مرکزی آسیا هغه امنیت تهدید کړي، نو بیا د دې لخپاره دا یو سردرد ده. دا د لخپاره یو امنیتي تشویش ته چې دی لري، ولی د طالبانو په موجودیت کې دغه تشویش تر یو حده پورې حل شوی. یعنی هغه امنیتي مشکلات چې دی وایي چې بلابلې ډلې هم شتون ولري، ولی دا تر په اوسني شرایطو کې هغو ته د پراخو فعالیتونو اجازه نه ورکول کېږي، تر کنټرول لاندې دي. دای دوما مثلا درامي اقتصادي مفيد لري په افغانستان کې، غواړي چې په معدنیاتو کې په بیلابیلو پروژو کې روسیا خپل ونډه په افغانستان کې ولري، او روسیا غواړي د خپلو هغه طبیعي زیرمو لپاره یو بازار په اوسني شرایطو کې رامنځته کړي چې افغانستان ښه بازار ورته کېدای شي، او ښه ترانزیت پله هم د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ کېدای شي. بل شی چې څلورم شی د هغه ریجنل کوپریشن او یا سیمه ییزه همکاري چې په هغه کې هم روسیه ډېره فعاله ده. مثلا بیلابیل غونډې او مجلسونه یې دایر کړي دي د چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او د مرکزی آسیا له ځینو نورو هیوادونو سره، تر څو یو سیمه ییزه همغږي رامنځته کړي د افغانستان په تړاو باندې. او پنځم غواړي چې د اسلامي امارت لپاره په یعنی ډېر څلو لګیا ده، غواړي چې د اسلامي امارت رسمي پېژندنه چې یا نړیوال هغه محبوبیت چې ده، غواړي چې له اسلامي امارت سره تر یو حده پورې مخته ولاړ شي، ولې پر زمین کې ډېره څلو بتي لګیا ده. یعنی ای په خلاص ډول سره وایم دا چې روسي یو واقعي بیانانه سیاست چې پراګماتیک سیاست ورته وایي هغه د افغانستان په وړاندې مختوري او دغه 15 شیان د دې په دکتورینو کې ورته اشاره شوې ده. نو چې په ځینو مواردو کې کېدای شي په ځینو مسایلو باندې د دې ټینګار وکړي، مثلا کېدای شي امنیتي مسایلو باندې ډېر ټینګار وکړي، ولې ډېر مهم دي د خبر امنیتي مسایل ته ځکه چې د
افغانستان دغه بس دوام لري. لکس وروسته بیا دغه پختنه زما ترکوم اوس په اساس نظر واخلو، اما تاسو نه بیا د پختنه زما ترکوم چې آیا روسیه کولی شي د امریکا ځای ونیسي؟ پام استلا افغانستان کې چې اوسېږي مصرف به هم کوي، هغه دغه مصرف روسان ورکولی شي؟ په هر صورت
ولی من مسئله را برای آقای اساس مطرح میکردم و او همی که شما پیشتر کنفرانس همکاری شانگهای اشاره کردین و در اونجا کماکان هم روسیه و هم کشورهای دیگر خواهان تشکیل حکومت فراگیر شدن. روسیه و کشورهای آسیای میانه چی نفع میبرن از تشکیل یک حکومت فراگیر؟
ما اول نمی خود مفهوم حکومت فراگیری که اینا صحبت میکنن ایت یک تعریفی ندارن از حکومت فراگیر. اگر حکومت فراگیر پس دوباره آمدن امو افرادی هستن که در زمان جمهوریت یا کسانی که قبل از او به نام مجاهدین شناخته میشن که عامل تمام جنایات و خیانت در افغانستان هستن، عامل ویرانی افغانستان و آمدن طالبا امونا هستن، اگر پس دوباره اکی کشورها به جستجوی هزی باشن که پس اینا را در حریکه قدرت برن، من فکر میکنم که صد بار، باز هم میگم صد بار، همین طالب های تروریست نسبت به اونا شرف دارن. حداقل با پای لشت با یک گلاس چای امروز امنیت افغانستان را گرفتن، با وجودی که با اونا ما مخالفت داریم، با وجودی که اونا با تمام کلتور فرهنگ انسانی اونا از او دور هستن، در یک جامعه دیگر در قرن 16 زندگی میکنن، ولی نسبت به اونا اونا شرف دارن. طالبا نسبت به اونا شرف دارن، گرچه اینا را من تایید نمیکنم طالبا را، یعنی به این مفهوم نیست که من برای طالبا اینجا لابیگری بکنم. یعنی من فکر میکنم که حکومت فراگیر یعنی حکومتی که از دل جامعه، از قلب جامعه بیاد، حکومتی که از طرف مردم انتخاب شود و حکومتی که برای مردم، از طرف مردم و برای مردم باشد. امروز جوانان افغانستان 70% نفوس جامعه را کمتر از 30% تشکیل میتن که اکثر جوانان توانایی رهبری را دارن. شما ببینید که حزب راستگرای فرانسه در اصل کس قرار داره؟ یک بچه 28 ساله است که شاید تو انتخاب شود. شما ببینید رئیس جمهور فرانسه کمتر از 40 سال داشت که او انتخاب شد. یعنی جوانان افغانستان میدونن که امروز آینده افغانستان کونا متخصصین. من فکر میکنم که ما به طرف بیشتر از اینکه به طرف اگه حکومت متخصص بریم، حکومت جوانان بریم، حکومتی که نمایندگی از مردم بکنه، وارثین اصلی این مردم، نه کسانی که در سیاست هم در آن چی کارهایی که اینا کردن، کارنامه های بسیار زشتی که در افغانستان دارن، اگر هدف از او حکومت فراگیر باشه، فکر میکنم این مشکل اساسی بر افغانستان یک بحران دیگه ایجاد میکنه. با او اساس و به نظر من حکومت فراگیر چی است؟ حکومت فراگیر حکومتی که از طرف مردم، حکومتی که در اونجا مرد و زن افغانستان، که امروز زن افغانستان نفوس جامعه را 50% نفوس جامعه را تشکیل میده و اونا توان رهبری را دارن، چون این حکومتی با وجود به و این جنایتکارهایی که مثل طالب و دیگرها هستن، طالب ها هم قاتلین مردم افغانستان هستن. بیشتر از 7000 جوان افغانستان ایرا به کام مرگ بردن، پول و پلچک افغانستان اینا خراب کردن. اینا کسانی هستند که افغانستان امروز به قرن به عقب بردن، کسانی هستند که امروز در اینجا بحران مشروعیت، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران سیاسی را اینا ایجاد کردن و افغانستان به یک هیولا و مردم افغانستان در نظر جهان تبدیل کردن. من فکر میکنم که بهترین گزینه ای است که اگر اینا یک کم حقل داشته باشن، منطق داشته باشن، فکر بکنن که جامعه افغانستان برای کسانی که توانایی رهبری را دارن اینا رها بکنن، چون اینا مثل مجاهدین هم مثل کسانی که بقای جمهوریت کلش اینا جنایتکار هستن، از طالب تا مجاهدین و کسانی که در حکومت غنی و کرزی بودن، اینا کلشان دستشان به خون مردم آلوده است. بگذارن که اینا مردم افغانستان نفس راحت بکشن، بگذارن جوانان افغانستان کسانی که
اما آقای اساس به نظر از اونا، به رقمی که اونا تعبیر میکنن، خب در حال حاضر امنیت هم دارن، قدرت هم دارن و کمک هم برشان منظم میرسن، چی ضرورت دارن که اونا چنین موضوعی همه چیز خود از دست بدن و تصمیم به تغییر حکومت خود و یا تغییر مش خود
بدن؟ تجربه داره، تجربه 45 سال نشان داد در افغانستان گرفتن افغانستان، داخل شدن افغانستان بسیار آسان است، برآمدن و بودن در افغانستان بسیار مشکل است. هیچ حکومت ظالم، شما ببینید که با بمب اتم با 600 هزار پای شوروی روس، روسا آمدن در افغانستان، اینا حکومت کردن افغانستان. 40 کشور آمد در افغانستان، چون در اونجا بحران اساسی در افغانستان بی‌عدالتی بود. در افغانستان فکر میکنم مشکل اساسی نه مشکل زبانی است، نه مشکل قومی است، در افغانستان مشکل عدالت است. شما یک ازاره که ببینید در تایکوندیس 40 سال پیش اونم غریب بیچاره است، اگر شما یک پشتون پایلوچ ببینید اونم در پکتیا و پکتیکا اونم غریبی که 30 سال 40 سال پیش بود اونم غریب است، اگر یک تاجک بدبخت شما در شمال در کابل اونم بدبخت است. ولی ما ظالم هزاره داریم، ما ظالم تاجک داریم، ما ظالم پشتون داریم. امروز اینا میخواستن نام‌های مختلف استفاده بکنن و امروز به حکومت فکر میکنم که حکومت طالبان هم دوام نداره. حکومتشان فکر میکنم که بسیار عمرش کوتاه است. حتی شما ببینید که سخنگویشان مجاهد چند یکی درست پیش گفت که خودش به اعتراف میکنه که حکومت ما اما شمول نیست. برای مردم افغانستان است. به او اساس من فکر میکنم حکومت از اینا بقا نداره و دوام نداره. روزی میشه که مردم افغانستان وارثین اصلی این سرزمین حکومت را دست بگیرن. و روز شک اینا پول قطعاً دور خود میشن. من با از این جزئی پریون برشان میگم که شاید پل ماشین رو برشان پیدا نشه، گریش خود تراش میکنن. روزی میشه که کل از اینا در تندورا خود خود شدن.
جناب اساس مشکل هم دقل تکدی پتناره که پتیگی که پکورو که پتیگی یا اونو تا پورته کیگی هر شی چی کیگی دا افغان ولس لپاره نو یه وقت خبره ځکه نه ده چې نور باید دغه سیاسي حالت پای ته ورسیږي. نور باید هیڅ څوک بل طرف حزب کې افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې په هغه کې د ټولو قومونو استازي حضور ولري. یو شی چې ځینې په دې ګمان دي چې په دغه اصطلاحګانو کې کمبود دی هغه دا ده چې د حکومت اما شمول حکومت یا د ټولګډون حکومت ترڅنګ دی باید د متخصص حکومت خبره هم وشي. همدا اوس اکثرا شنون کی اکثرا د چارو چارون کی شکایت لري چې طالبان په نظام کې متخصص کسان نشته. ستاسو لاندې تبصره غواړم جناب اساس بیا به دغه پوښتنه ل جناب زرمتی صاحب سره هغه کومه، ولی باید موږ تاسو همیش دغه خبره وکړو چې دا دوام نه کوي، دا دوام نه کوي، دا دوام نه کوي، ضرر خو دغه نظامونو ته نه رسیږي، ضرر ولس ته رسیږي. په هر انقطاع کې ولس زیان ویني، مهاجر کیږي، کور یې ورانیږي. مهرباني صاحب
سوالتون به ماست؟
مهرباني. بله
بله، ما فکر میکنم که یگانه راه حل به خاطر که خود سیاست یک هنر است. اینا هنرمند نیستن، هیچ کدام از اینا در هنر سیاست نمیدانن. ولی درست است که اینا آمدن صلح در افغانستان آوردن، ولی به کدام بها، به کدام قیمت؟ اینا قدرت نگرفتن، قدرت برشان داده شد. اینا بیشتر از 100 هزار جوان افغانستان، جوان افغان به کام مرگ بردن. اینا پول پولچک افغانستان خراب کردن. اینا افغانستان به یک قرن باقی بردن. امروز قانون اساسی افغانستان اینا از بین بردن. نیروهای ملی افغانستان، امنیت ملی که امنیت ملی بی‌طرف بود، نیروهای مسلح افغانستان نیروهای بی‌طرف بودن، از کدام حزب عذابی نبودن، کلشون کشتن به کام مرگ بردن. اینا قاتلین مردم افغانستان هستن. به لحاظ اول اینا متخصص نیستن، اینا بحران‌های متعدد در افغانستان با وجود آوردن، اینا قابل صحیح. قبول برای مردم افغانستان نیستن. ولی یک از 100 هزار طالب اینا نمایندگی از 36 میلیون 37 میلیون افغان نمی کنن. این در افغانستان ما بسیار جوانای داریم، مردمای بسیار رسیده داریم، ما سیاستمدارای بسیار ورزیده داریم، ما قلمدستان بسیار ورزیده داریم. بگذارن که اونا امور کشور، امور سیاست، کسانی که دستشان به خون مردم آلوده نیست، کسانی که کسرا نکشتن، در قدرت نمودن، اونا رو بگذارن. اگر نو امو در خود پشتو هم گفتم یا اگر آسای بابا هست به نوبت هست بکنم برم، اینا نمیتونن توانای ازی حکومت کردن ندارن. به او اساس من فکر میکنم که بگذارن که مردم های اصیلی افغانستان، کسانی که به سیاست، به امور سیاست، امور سیاسی بلد هستن، بین بر افغانستان فکر میکنم به منافع خود طالب هم امی هست که اگر اینا بگذارن بدون جنگ، بدون خونریزی و مردم های متخصص داخل حکومت بکنن و میتونن.
استاسو نظر موارد
تشکر اینال امین نظر از آقای زرمتی میبینیم که بالاخره هر نوع تعامل تحول و آوردن اگریجی میده. خب بالاخره به قیمت رقمی که شما گفتین قتل مردم، مهاجر و آواره شدن و اینا میگردن. نظر شما آقای زرمتی؟
خب پیش از اینکه من سوال شما را چی کنم، بیشتر همکار شما یک سوال بسیار مهم دیگه را پرسان کرد که آیا روسیه میتونه به جایگزین آمریکایی ها شوه یا نشوه.
بله.
در این مورد یک کتابی است که به پشتو که دنیای پوتین، به پشتو منظور می است که به پشتو نیست خب به انگلیسی نوشته شده، که دنیای پوتین در مورد غرب، و او تقریبا چهار مسئله را یا چهار موضوع را اشاره می کنه. یکی است که میتونه روسیه نقش خود در افغانستان داشته باشه، ولی به هیچ وجه جایگزین ایالات متحده آمریکا در افغانستان شده نمیتونه. دلیل اولی را که او اشاره میکنه این است که توان اقتصادی و نظامی روسیه در او حد نیست که بتونه سالهای سال در افغانستان بمانه و اونجا حضور داشته باشه و میلیاردها دلار را مصرف بکنه و بالاخره یک نتیجه را به دست بیاره. حال ما میبینیم که در جنگی که امریکا در افغانستان حدود 21 سال بودن یا تلفات دادن و حدود 3 تریلیون دلار یعنی هزینه کردن در افغانستان و نتیجهش هم آخر هنوز یا خودشان نمیفهمن که ما برای چی رفته بودیم. دومی است که امنیت و ثبات. ما میبینیم که روسیه خودش با چالش‌هایی را یعنی روبرو است، هم از چالش‌های مثلا مواد مخدر است و در داخل روسیه هم یک سلسله گروه‌هایی است که حکومت به چالش میکشانند، بغاوت میکنند و روسیه نمیخواهد که درگیر مثلا یک افغانستان شود یا در افغانستان حضور داشته باشد. و سوم هم این است که دیپلماسی و همکاری منطقوی را یا پیش بردن. میبینم که با متحدین دیگه خود مثلا چین، ایران و پاکستان یک جای کار میکنن در رابطه با افغانستان، که در افغانستان مثلا اگر ثبات امین شود. و چهارم هم این است که محدودیت های بین المللی را در کتاب اشاره میکنه، یعنی محدودیت های بین المللی وجود دارد علی روسیه.
بله.
مثلا علی سرمایه گذاری روسیه، نه تنها علی روسیه بلکه علی افغانستان هم وجود داره. بنابراین روسیه نمیتونه که جایگزین ایالات متحده آمریکا در شرایط کنونی باشه، ولی میتونه که یک رول خود داشته باشه، یک بازی خود داشته باشه، یک ولی به صورت گسترده یا جامعه نمیتونه او را همه که ایالات متحده حضور داشت داشته باشه. در رابطه با سوال دیگه شما درست گرفته نتونستم، اگر میشه میره یک بار تکرار بکنیم.
من فکر میکنم که خیلی به یک پیام گوش میدیم، بعد از او همکارم سوال خود دوباره مطرح میکنم.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
درنو اوریدونکو بیا مخه راغلاست، خپل بحث ته دوام ورکو. بحث مو د سیمې د تحولاتو او د تحولاتو اغیزې د افغانستان پر وضعیت باندې. زرمت صاحب، مخکې جناب اساس صاحب ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، دا خبره وکړه چې د طالبانو نظام ممتلون کړي، دوی به ځانونه په تنورونو کې پټ کی او دوی دا دوره خلاصیږي. شل کاله مخکې نظام وسپارل شو یو بل ګروپ ته، او دغه ګروپ دنده دا وه چې د افغانان سره راټول کی، منسجم کی. متاسفانه یا ښه یا بد، هغوی ونه شو کولای چې دغه ماموریت سرته ورسوي. اوس طالبان راغلي دي دا کوي چې په افغانستان کې امنیت راوسته، د نظام ورسره ده، اوس دغه مسئولیت طالبانو پوری ګرځي. د دې په ځای چې د انقطاع خبره وشي، ولې افغانان په یو ټغر سره نه راټولیږي چې دغه د خپلو منځو کې چې ستونزې شته هغه ختمې کړي او بل آخره ټول افغانان په یو کور کې ژوند وکړي؟
ګوره، محکمه هم اشاره وکړه د پاکستان په ارتباط باندې چې د پاکستاني سیاسیون چې دي، کله چې وضعیت ډېر ټینګل سي بیا دوی په یو ټغر باندې راټولېږي. یعنی همدغه سیاست دی، همدغه د دوی هغه بلوغ ده
سیاسی بلوغ د چدی رسیدلې دي. ولی متاسفانه وخم 15 کلونو جګړې د افغانستان دا وښودل چې افغانان په جګړه کې ډیر ماهرین دي، ولی په یو تدې ظرفیت نه لري چې په یو ټغر باندې سره راټول شي. بل خبره دلته دا ده چې خدای دې هغه وضعیت نه کوي چې بیا افغانستان له جګړې سره ناخوالو سره برابر شي. موږ باید اصل دې قلم ارباب باندې متخصصین دي، کادرونه دي، په اوسني شرایطو کې لکه خپل اساس سیستم دې ته اشاره وکړه چې موږ یو داسې بل الټرناتیو نه لرو چې دغه اخبار مو پیغه باندې پاس وکړو. ځکه اوسني الټرناتیو که موږ پاس کوو خو بیا ازمویل شوي تپل شوي څیرې دي چې واله مخې امتحان ورکړی دی، چورې وکړو، غصې وکړو، فساد وکړو، او نن ورځ تاسو وګورئ چې د ولس په امتحان کې دې مشروطه پاتې دي. هغوی راځي زما له اخباره چې یو تصویر کرده یم ستاسو له اخباره د اساس اخبار اساس اخبار سری او شنی کار کی نقطه خبر هم دلته داده چې موږ باید انتقاد وکړو د اصلاح اخبار. اسلامي امارات ته موږ بار بار دا پیشنهاد هم کړی دی او دا مرته ویلي دي چې د افغانانو هغه مشروع غوښتنې هغه تاسو په پام کې ونیسئ چې دغه د نظام پایښت رامنځته کوي، دغه د نظام ثبات رامنځته کوي. که تاسو غواړئ چې په افغانستان کې یو اسلامي موډل چې د 10 کلونو لپاره، د 20 کلونو لپاره یا د دائم لپاره په افغانستان کې اوسیږي، هغه موډل کومه ده؟ هغه ته کېدای شي چې تاسو د ولس هغه اساسي غوښتنې دي. ولس اساسي غوښتنه اوس چې ده، تاسو هم په دې باندې پوهېږئ، مطرح تحلیلګران هم په دې باندې دي، پوتین هم په همدې شکل وایي، برناتروپ هم په همدې شکل سره وایي، فوکیام هم په همدې شکل سره وایي. زه تاسو ته دا ریفرنس درکوم چې دوی وایي چې حتی احمد رشیدی هم چې یو مطرح تحلیلګر ده، هغه هم په دې اند چې په اوسني شرایطو کې الټرناتیو شتون نه لري او طالبان توانېدلی دي چې فزیکي امنیت په ټول افغانستان کې حاکم کړي، چې دا یو ډېره ښه خبره ده. پس له 15 کلونو فزیکي امنیت رامنځته شوی، ولې غوښتنې کومې دي؟ غوښتنې هغه دا دي، هغه دومره سختې غوښتنې نه دي. که چیرته دا په پام کې نیول کېږي نو د دغه نظام ثبات به ادامه پیدا کوي د راتلونکو 10 کلونو لپاره. هغه څه دي، یو دا دی چې ډېرې سختې نه دي. ما مخکې اشاره ورته وکړه، د مکتبونو مسله ده، د پانتون مسله ده، د زده کړو مسله ده. موږ په اوسني شرایطو کې یو ستان قرن کې موږ پاکستان سره رقابت کوو، له ایران سره رقابت
دا خو تاسو ته سخت ښکاری. د طالبانو د مشرانو لپاره ممکن دا ډېر یو سخت پریکړه وي، درې کاله وخت ونیو.
اساسي هغه اصلي تصمیم نیون کوي چې متاسفانه وایم چې تر اوسه پورې هغه یعنی یو تقریبا د کوټو په شمار کسان به اکثریت طرفدار دي چې باید مکتبونه خلاص شي او دا د ولس غوښتنه ده.
جناب زرمته صاحب، بخښنه غواړم ستاسو خبرې مې قطع کړې، د پروګرام وخت کم پاتې دی، جنبندي کوو تاسو ته یو څه نور وخت هم ورکوو، خو اجازه راکړئ چې دغه پروګرام سره جنبندي کوو.
جناب آقای اساس مان چه گفته آمد شان چه شما فرمودین و آقای زرمتی گفتن در چنین حالت و در چنین محوله در آسیای میانه و شرق میانه و کشورهای همسایه افغانستان، طالبان که قدرت در حال حاضر به دست دارن و کمک های اقتصادی هم میشه، چی گزینه دارن، چی رای را باید انتخاب بکنن؟ فقط 1.5 دقیقه وقت داریم. گپ شما نمیاد گوش شما.
صدای شما نمیاد.
صدای شما آقای اساس، صدای شما رو نمیشنم. بفرمایید.
من فکر میکنم که توپ در خود طرف طالباست. امروز طالبا چی میخوان؟ خودشون هم میفهمن که چه مشکلات داخل داره و ما هم میرم در داخل پاکستان میفهمیم که این وضعیت دوام نمیکنه در افغانستان و خود از اینا هم میدونن. و من فکر میکنم که آل توپ در طرف طالباست، که طالبا چی میخوان. آل مشکلات ارزشی در افغانستان، کدام مشکل دیگه نیست، نه مشکل زبانی است، نه مشکل قومی، در افغانستان چیزایی است که وسیله میسازن، ولی مشکل ارزشی است. امروز 50% نفوس افغانستان از تمام فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی بله. از زندگی
اجتماعی بیرون است. 15 ثانیه وقت داره. به نهایت تشکر آقای اساس از هر دو مهمان محترم جناب آقای اساس و آقای زرمتی جان سپاس. در رابطه با انتخاب نهمین رئیس جمهور ایران گزارش داریم که با هم می‌بینیم.
پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، وزارت داخله این کشور تایید کرده است که مسعود پزشکیان برنده این دور انتخاباتی شده است.
جناب آقای مسعود پزشکیان 16,384,403 رای و جناب آقای سعید جلیلی 13,538,179 رای را به دست آوردند. بر همین اساس جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند.
مسعود پزشکیان متولد سال 1954 بوده و یک جراح قلب است. مسعود در گذشته به حیث وزیر صحت ایران نیز کار کرده و برای چندین دور عضویت پارلمان این کشور را داشته است.
و آمریکا و یاددار و دستش بدانند که ایران ما و کشور ما به این سادگی در مقابل تهدیدهای اونها تسلیم نخواهد شد و تا پای جان ایستاده‌ایم و مقاومت خواهیم کرد.
این سیاستمدار اصلاح طلب به گونه سری و علنی از رسیدگی حکومت قبلی به دوسیه مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی کردی تبار که به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود و در جریان بازداشت جان باخت، انتقاد کرده بود.
40 سال ما با این مداخلات میخوایم حجاب و نمیدونم اون چیزهایی که این آقایون میخوان رو در جامعه زنان درست بکنیم. خدا وکیلی درست کردیم یا بدتر کردیم؟
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان در صفحه اجتماعی اکس خود از مردم خواسته است تا او را تنها نگذارند.
راستش بخوای فقط امیدوارم که یه خورده گرونی ها پایین تر بیاد، کار برای جوان ها راحت تر پیدا بشه، همین دیگه. خیلی حس خاصی ندارم، فقط خیلی خوشحالم که آقای پزشکیان شده.
من حسم فعلا مثبت به شرط این که قولایی که داده، برنامه‌ای که گفته رو اجرا بکنه و ایشالله که اجرا بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار بود در سال 2025 برگزار شود، ولی پس از کشته شدن رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در یک سانحه هوایی به تاریخ 19 می امسال، انتخابات به تاریخ 28 ماهی جون برگزار شد. اما از میان 6 کاندید هیچ یک نتوانست تا اکثریت آرا را کسب کند و به همین دلیل دور دوم انتخابات میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو کاندید پیشتاز دور اول، برگزار شد. مسعود پزشکیان در حال برنده انتخابات اعلام شده است که تنش‌ها در منطقه به دلیل جنگ جاری در نوار غزه افزایش یافته است. برخی از تحلیلگران به این باورند که برنده شدن پزشکیان ممکن منجر به یک سیاست خارجی عملگرایانه‌تر برای ایران شود و تنش‌ها در مذاکرات هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان را کاهش دهد و آزادی‌های اجتماعی و کثرت‌گرایی سیاسی را بهبود ببخشد.
شنوندگان، بینندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه روک راست اسپین خبری که در همینجا به پایان رسید. جان سپاس از هر دو مهمان محترم که در بحث با ما بودند، جناب آقای دکتر نعیم اساس و جناب آقای محمد اجمل زرمتی که ما بودند. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
زهم پخپلوار لطول مخاطبین و درنو لیدن کو څخه مننه کوم چې په دې تقریبا یو ساعت کې زمونږ ملتیا وکړه د امریکا حق د آشنا رادیو پاتې خبرونه مهروي. زوینم چې زبا خادم زمونږ درنا همکار استودیو ته تشریف راوړي، پاتې خبرونه او پاتې وخت به وي ته وسپرو.
بله، برنامه نه نه وضعیت. بله،
زه ته به سیخ له دې استودیو نه وځو.
بله، با هم با شنوندگان خداحافظی میکنیم. وقت خوشی برای همه آرزو داریم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې د څنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، کولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو ډیپلوماسي